آغاگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی زل زرانا یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنی خبری خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو نن د سشنبه ورځ د 2018 کال د مئی د میاشتې 2 نیټه ده. قدرمنو اوریدونکو په خبرونه کې به واوري افغان حکومت وایي چې د پخوا په پرتله سږ کال په افغانستان کې د بیکاری کچه 6% راښکته شوې ده او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا اداره سیګار خبر ورکوي چې په تیر ژمي کې د طالبانو او افغان نظامیانو ترمنځ په جګړو کې افغان عسکرو ته ډیر زیات تلفات اغوختي دي. ترنو اوریدونکو په دې موضوعاتو به رپورټونه د خبرونو وروسته واوري. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهد استلولي
د خبرونو لنډیز. د داعش د ډلې په یوه اعلامیه کې ویل شوی دی چې هغوی د افغانستان په ختیځ کې د خپلې رقیبې د طالبان د ډلې نه یوه سیمه نیولې ده. د بشر د حقوقو یوې ډلې ویلي دي چې د نوو شواهدو نه داسې ښکاري چې په سوریه کې حکومتي قواوو د ډسمبر د میاشتې راهیسې 4 ځلې کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي او د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د شمالي کوریا په اټومي پروګرامونو د سختو اعتراضونو وروسته ویلي چې په شمو شرایطو کې د پیونګ یانګ د مشر سره په ملاقات کې څه مشکل نه لري. او اوس پوره خبرونه واوري. اسلامي ډلې داوا کړې ده چې د افغانستان په ختیځ کې د خپل رقیبې د طالبانو د ډلې نه یوه نارامه او بې ثباته سیمه نیولې ده. دغې افراطي ډلې چې مرکزی په سوریه کې دی په خپلې یوې اعلامیه کې ویلي دي چې د ننګرهار په ولایت کې د چپریار سیمه د طالبانو نه د تیرې شپې د جنگ نه وروسته نیولې ده. دغې ډلې ویلي دي چې په دغو حملو کې د طالبانو 10 تنه غړي وژل شوي او 3 ژوندي نیول شوي دي. د داعش ډلې ویلي دي چې د دواړو خواوو په دغه جنگ کې د درنو وسلو د استعمال نه همکار اخیستی دی. طالبانو تر اوسه پورې د داعش د ډلې دغه ادعا نه ده تایید کړې مګر د ولایتي حکومت نتا قطع الله خوګیاڼي د دغو دوو افراطي ډلو ترمنځ د جنگ پیښه تایید کړې ده او هغه وایي چې په دغه جنگ کې 1 طالبان و تنه د داعش ملیشا او 3 تنه ملکیان وژل شوي دي. د بشر د حقوقو یوې ډلې ویلي دي چې د نوو شواهدو نه داسې ښکاري چې په سوریه کې د خان شیخون په سیمه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په شمول د هغه ملک حکومت د دسمبر د میاشتې راهیسې 4 ځلې په خپلو خلکو کیمیاوي وسلې استعمال کړي دي. د اپریل د میاشتې په 4 نیټه د خان شیخون په سیمه کې د مخالفینو په کنټرول کې ده. د کیمیاوي وسلو د استعمال په پیښه کې د 100 نه زیات کسان مړه شوي. د بشر د حقوقو د څارنې دغې ویډلې په خپل یو راپور کې چې پرون خپور شوی ویلي چې د سوریې د حکومتي قواوو په لاس د کیمیاوي وسلو استعمال په حقیقت کې د بشریت ضد یو جنایت ګڼل کېدای شي. د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د شمالي کوریا په اټومي پروګرامونو د 2 هفتو اعتراضونو وروسته پرون د دوشنبې په ورځ وویل چې په ډیرو سمو شرایطو کې د پیونګ یانګ د مشر کیم یونګ اون سره په ملاقات کې څه مشکل نه ویني. د بلومبرګ د خبري اژانس سره په خپل مرکې خالي ټرمپ ویلي چې دا به زما دپاره مناسب وي چې دا غسر وګورم، البته زه به حتمن او دا به زما دپاره د افتخار ځای وي چې یو ځل بیا ویم چې کچاري د ښو شرایطو فضا برابره شي نو زه به دا کار وکړم. خغلی ټرمپ ویلي چې ډیر سیاست مداران په دغه شان څه نه وایي، لاکن زه تاسو ته وایم چې د ښو شرایطو په فضا کې به زه د هغه سره ملاقات وکړم. پرون د امریکا د ټیکزاس پوهنتون کې د یو محصل په حمله کې چې د ښکار یو چړه ورسره وه، یو تن مړ او یو شمیر نور زخمي شوي دي. د آستن پولیسو ویلي دي چې 20 کلن جی وایت په توقیف کې دی مګر د دغه حمله علت لا معلوم نه دی. پولیسو ویلي چې د دغه محصل سره چې چړه هم وه مګر د پولیسو مقابل کې مقاومت ونکړ او تسلیم شو. د واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ. په پاکستان کې د یوې خیریه ټولنې د جمعیت الدعوا د مشر حافظ سید په کور کې د نظربندۍ وخت 3 میاشتې نور هم اوږد شوی. داسې ګمان کیږي چې هغې د لشکرې طیبه د ډل دپاره پخفخه داسې ګمان کیږي چې هغې د لشکرې طیبه د ډلې دپاره په خفا کې خدمت کوو او ظاهرا یوه نمایشي خیریه ټولنه وه. په دغې ډلې د دې الزام هم لګېدلی دی چې په 2008 کال کې د هند مبئی په ښار کې په ټروسي حملو کې لاس درلود. امریکا د هغه په سر د 10 میلیون ډالر انعام هم ایښی دی. د پاکستان یو لوړتبه ایالتي مقام رانا ثناء الله ویلي چې دغه وخت به تحقیقونکو ته د دې فرصتونو برابر کړي چې د دغې خیریه ټولنې په ضد ډېر شواهد پیدا کاندي. سره دې چې د بیلو روس په پایتخت کې پرون د حکومت د مخالفینو په احتجاجي مظاهرو بندیز لګول شوی وو او هم د هفتې په پای کې د مظاهرو اصلي تنظیم کوونکي زندان ته اچول شوي وو، مګر بیا هم پرون یوې ډلې خلکو په مظاهرو لاس پورې کړی وو او پولیسو هم هغوی ته اجازه ورکړه چې په سوله ییز ډول مخکې لاړ شي. د ایران خبری اژانسونو ویلي دي چې د ایران په جنوب کې د فارس په ایالت کې د یوې مینه بس موټر د ټکر په پیښه کې د آلمان دوه سیاحین مړه او 13 نور زخمي شوي دي. د فارس د ایالت د پولیسو د قومندان احمد احمدی له قول ویلي چې دو زخمي شوي سیلانیانو صحیح وضع هم خراب ده.
تاسو خبرونه واوریدل، پام وکړئ د خبرونه لومړی رپورت ته. افغان حکومت وایي چې د پخوا په پرتله سکال په افغانستان کې د بیکاری کچا 6% راښکته شوې ده، خو له بلې خوا د افغانستان د کارګرانو اتحادیه وایي چې لا هم اکثر ځوانان په دغه هیواد کې د بیکاری کړیږي. د دغه اتحادیه سلګونه غړو پرون په کابل کې د کارګر د نړیوالې ورځې په مناسبت لاریونونه وکړل او د کارموندنې تر څنګ د حکومت نه د معاشونو د زیاتولو غوښتنه وکړه. په دې اړه خبریالې لیمې نیازی د کابل نه رپورت را لېږلې چې تاسو ته دراوړو.
د مې میاشت لومړۍ ورځ چې د کارګر نړیوالې ورځ سره برابر ده، نن په کابل ښار کې د افغانستان د سلګونو کارګرانو لخوا د غونډې او لارون په ترسره کولو ولمانځل شوه. دغو کارګرانو چې د بیکاری ضد شعارونه ورکول، له حکومت څخه د کار د زمینې برابرولو، د معاشونو د لوړولو او پر وخت ورکولو غوښتنه وکړه. د کارګرانو له ډلې یو تن چې د ملي اردو په قولي اردو کې مستري دی وایي د دریو میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی. د لسو بچو پلار د لاور امریکا غږ ته وویل
څلورمه میاشت زمونږ به ماشینه وچ بند دي، مونږ نه پوهېږو چې مونږ څه ګناه کړی دي. زمونږ ماشینه وچ بند کړی دي، اولادونه لس نفره فامیلې مزه زمونږ ماشینه ټول وچ بند کړی دي. مونږ نه پوهېږو چې زمونږ ګناه څه ده. اول بهګه منظوري وای، منظوري نه درغلي، منظوري نه درغلي. اوس منظوري وزیر صاحب دفاع امر هم ورکړ، منظوري هم راغلی ده. اوس په یغه د لپاسه زمونږ هم بعضي خلک اخلي او بعضي خلکو ته نه ورکې دا ماشینه.
د دې لارین یو بل غډون کوونکی ناجی چې په وډکتون کې خون کې دوايي 15000 ماش لري چې کورنۍ ته بسنه نه کوي او خپل روزګار په سختۍ تیروي. دوايي اضافه کاری نه لرو، ماشونه مو ډیر لګ دي، په سختۍ خپل روزګار تیروم. د افغانستان د کارګرانو د سراسري اتحادیه مشر معروف قادری وویل حکومت باید یو ځل بیا د کار په قانون غور وکړي، ځکه چې دا قانون د افغانستان له اوسني وضعیت سره سمون نه لري. هغه د دولتي مامورینو د ماشونو په نابرابرۍ، د شنو په وخت نه ورکول او د ځوانانو په وزګارتي اندېښنه څرګنده کړه او زیاته کړه چې دا په هیواد کې د نام نه لامل کېدای شي. هغه همدارنګه د دولتي کارمندانو د معاشونو په ډیرولو ټینګار وکړ. خاغلی قادری وویل
معاشات کارمندان ناچیز است، جوابگوی نیازمندی های اولیه شان نیست.
د دولتي کارمندانو معاشونه لږ دي، د دوی د لومړني اړتیاو پوره کوونکي نه دي، کورنۍ تر فقر لاندې دي. موږ له دولت غواړو چې د کارمندانو معاشونه ډیر سي او په دې اړه د ولسمشرۍ حکم موجود دی. موږ دې نتیجې ته رسیدلې یو چې د دولتي کارمندانو حد اقل معاش 12,500 افغانۍ سي، خو لا تر اوسه نه دي عملي سوي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکي بیا وایي چې دوی د کار په قانون یو ځل بیا کتنه کړې ده او د تیرو کلونو په پرتله د کارګرو وضعیت ډیر ښه شوی دی. د دغه وزارت ویان فتح احمدزی امریکا غږ ته وویل د دولتي کارکوونکو د معاشونو د لوړولو لپاره دغه وزارت ولسمشر ته وړاندیزونه هم کړي دي. ښاغلی احمدزی وویل
خبرې
خاغلی احمد زیاته کړه چې اوس مهال په ټول افغانستان کې د کار پر شرایطو برابر 8.5 میلیونه خلک شته چې له دې ډلې یوازې 1.8 میلیونه یې په مطلقه توګه اوزګار دي. د خاغلی احمد زی پر وینا په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله د بیکاری کچه 6% راکمه شوې ده. د مې لومړۍ نیټه هغه وخت د کارګر د ورځې په نومونو مول شو چې د امریکا په شیکاګو ښار کې د نساجي د فابریکې کارګرانو د کاري ساعتونو د تعین او د معاشونو د ډیرېدو لپاره لاریون وکړ چې یو شمېر یې په دغه لاریون کې خپل ژوند له لاسه ورکړ او ځینې نور یې بندیان شول.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
افغان حکومت وایي چې د پخوا په پرتله سږ کال په افغانستان کې د بیکارۍ کچه 6% راښکته شوې ده، خو د کارګرو اتحادیه وایي چې لا هم اکثر ځوانان په دغه هیواد کې د بیکارۍ د وجې نه د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. زمونږ همکار زیبا خادم په دې موضوع باندې یو رپورټ جوړ کړی چې تاسو ته دراورو.
عبدالفتاح احمد صاحب، داسې رپورټ راغلی دی چې بیکاری کمه شوې ده، کوم شرایط دی وزارت برابر کړل چې دغه بیکاری کمه شوه؟
په ټوله کې د افغانستان د دولت او د ټول د خپل مخصوص د خاغلي ولسمشر قوي تعهد خلکو لپاره کارمندنه به کېږي ان شاء الله. خوشبختانه د هغه تعهد پر اساس او مشخصا د کار ټولنیو چارو وزارت کومه رهبری چې په دې وخت کې هریزلې کوي.
ډېره مننه وابه ورو چې د افغانستان د کارګرانو د ملي اتحادیې معاون غلام علي بریال صاحب سو وایست.
د کارګرانو ملي ټولنه پوهېدلې ده چې د بیکارۍ کچه بدبختانه هر ورځ لوړېږي او د دې دلایل هم دا دي چې په افغانستان کې دغه کارخانې او فابریکې چې وجود لري د ناامنۍ او بعضو هغو عواملو لمه تړل کېږي او زیات شمېر کارګران بیکاره کېږي. او همدارنګه په تیر کال او سږ کال هم 1 میلیون مهاجر چې یعنی د دوالو کلو د حساب کو 2 میلیونه مهاجرو ته رسیږي چې هغه هم افغانستان ته راځي او راغي. دا درسته خبره ده چې موږ یو تعداد قراردادونه د بندونو قانونونو او لارو امضا کړي دي، ولی عملا په هغه باندې د کار د پاره داسې شرایط چې هلته لسګونو حتی په زرونو کسان په کار باندې بوخت شوي وي داسې یو نمونه پیلان موږ په افغانستان کې نه لرو.
تاسو څه وایي احمد صاحب؟ بریال صاحب خبرې خودی واورید، د دغه هره ورځ بیکاری زیاتېدلو عوامل څه دي؟
په اساس یو حقیقت باید ولاړ یو خبر وسی. کومه سروې ته سره کړی دی؟ د نړیوال په نامه باندې دا یو رسمي سروې ده. بله، زه دا منم چې 1 میلیون افغان مهاجرین هم راغلل، باید کچه ډېر زیات لوړه شوې وای. موږ اوس په دې ویا سره ویل چې دا موږ مهاجرین لپاره موږ برنامه لرو، دا موږ بیکاران چې مخکې نه بیکارو دي هغوی لپاره برنامه لرو. اوس په دې ډاټ سره وای شپږ سلنه بیکاری کچه راټیټه ده.
څومره خزي استخدام شې وې دا چې موږ وایو کارونه شته دي؟ اوس خو زیاتره زینو کې خزي کار کوي، مؤسسو کې کار کوي، حکومت کې کار کوي. احمد صاحب،
په ټول کې د افغانستان د اوسنۍ دولت او قوي تعهد په دې وخت کې دا چې باید د جندر مراتبول یو مهم اصل ده. یعنی موږ یو ډېر ښه بیلګه چې تاسو ته درکړم،
بله،
په تیرو وختونو کې موږ په فنی او حرفوي زده کړو مراکز کې بس کل امتحان اخیسته د ښځینه او برخو هغه څانګې مشخصې وي. یعنی یوه جلۍ یا یو مېرمن کوی چې په دغو برخو کې کوی چې زده کړو کړي، د دې نه دباندې نه شي کوی. نو موږ اوس دغه برخو ته تور اخلاص دي چې دوی په هره برخه کې خپله غوښتنه وي کوی چې په همدې اساس استخدام دي. دوی هم همدېشان زموږ په ادارې کې په دې ویاړ سره ویلې سمه پېټه سلنه زموږ کارکوونکي ښځینه دي.
د ملګرو ملتونو رپورت وایي چې 215 میلیونه ماشومان بسته ورځ کار کوي. دغه ماشومان په خپل ماشومتوب نه پیږي. دې ساحه کې څومره پیشرفت شوی؟
تاسو سره معنی سم چې د ښځو سره هم وضعیت اوس هغه څه ډېر تغیر موندلی ده. لتیر کلونه ډېر یعنې څه شوی ده، خو بیا هم یو غټ شمېر دوی اوس هم په شاقه کارونو باندې بوخت دي او دوی کار کوي. په قانون د کار کې البته صراحتن دغلی دي هر وګړی د هېواد کوی شي حق د کار کولو لري، خو مګر ماشوم ته حق د کار کولو نشته ده. ترغه په خپل قانوني سیستم کې نه کی او د یانې نشه کولی کار وکړي.
قانوني سیستم څه دی افغانستان کې؟
له 15 کلنۍ نه اوچت او په دولتي ادارات کې له 15 کلنۍ نه اوچت، لیکن په شخصي کارونو کې د کېدې چې 15 کلنۍ نه اوچت یانې دوی استخدام یو کار کوي.
په دې ساحه کې څه کمای راغلي دي یانې؟
یقینا ډېر لوی کمای
راغلي. بریال سپتاسې سوې
زه فکر کوم چې دا کچه هم لوړه سوی ده، کم سوی نه ده. دغه ماشومان چې په دوه شاقه کارونو باندې اخته دي، د هغوی دپاره د تعلیم زمینه مساعده کې او د هغوی دپاره مسلکي او حرفوي کورسونه او په مکتبونو کې هغه باید په دې کار باندې اخته.
اوس په افغانستان کې معاش شته دی، قانون شته دی، حکومت مامورینو ته معاش په وخت باندې ورکول کېږي؟
ځینې وختونه که د هغوی معاش له ځان سره مخامخ کېږي په اساس یو دلیل بس.
دغه معیاري مزد باید په افغانستان کې تعین شي.
چې دا د کار او کارګر د شرایطو حقوقو په برخه کې، د رعایت په برخه کې څه باید وشي؟ مریال صاحب،
باید دولت او کارفرمان دا درې اجتماعي شریکان چې هر کال د کار د سازمان ته باید دوی رپورټ ورکړي او دغه مشکلات د وطن د کنوانسیون دا ټول باید دغه شي.
ډیره مننه.
دا واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص سر مفتش اداره سیګر خبر ورکوي چې په ترجمه کې د طالبانو او افغان نظامیانو ترمنځ په جګړو کې افغان عسکرو ته ډیر زیات تلفات غوښتې دي. سیګر په خپل تازه رپورت کې ویلي چې افغانستان په وجون کې جنگ کې راګیر دی. په دغه وخت کې ناتو ژمنه کړې چې په افغانستان کې د ثبات دراوستلو په هدف خپل ماموریت غځوي. په دې اړه نور جزئیات په دې رپورت کې اوري.
د امریکا د بیا رغونې د څار اداره یا سیګاروي یوازې د روان کال د جنوري د لومړۍ نیټې نه تر فبروري 24 ترمنځ 800 افغان امنیتي او دفاعي قطعاتو عسکر وژل شوي دي. د جنوري د لومړۍ نه په 2014 میلادي کال کې د نومبر تر 12 پورې 6015 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي او 1200 پکې زخمي شوي دي. سیگار لیکلی افغانستان په مرګونی جګړه کې گیر پاتې ده. د طالبانو او نورو یاغي ډلو پر ضد جګړه کې د افغان امنیتي او دفاعي قواو تلفات په دوامدار توګه د پام وړ دي. په افغانستان کې معمولا په ژمي موسم کې جګړې کمیږي، خو سږکال طالبانو په دوامدار ډول پر حکومتي ځواکونو بریدونه وکړل. افغان طالبانو خپل پسرلنی بریدونه د جمعې په ورځ پیل کړي او د افغانستان حکومت دا خبره تاییدوي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله نن د وزیرانو شورا غونډې ته وویل چې د وسلوالو طالبانو د خوا د منصوري په نوم د پسرلنی عملیاتو اعلان ته په اشاره وی چې دغه ډله سولې ته هیڅ لیوالتیا نه لري.
وقتی از داخل یک کشور آغاز عملیات علیه کشور همسایه اعلان میشه، طبعا کشور همسایه توقع داره. وقتی از رابطه خوب، رابطه نیک و همسایگی صحبت میکنیم، این نکته را ما تاکید کردیم که ما نمیگیم همه مشکلات ما ملامتیش بالای یک کشور ما پردیم، اما در این حال مسائل امنیتی مسائل بسیار اساسی است و یک نمونه ایش است.
افغان حکومت په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره د روان کال د تیرو اونیو ډیټا نه ده شریکه کړې، خو د نیمګړو معلوماتو څرګندېږي چې د 2015 کال په پرتله 15% په تلفاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د همدې اونۍ په پیل کې شاوخوا 300 امریکایي خاص ځواکونه یو ځل بیا هلمند ولایت ته ورغلل ترڅو د افغان امنیتي قواوو په روزنه، همکاري او مشورې ورکولو کې کومک وکړي.
طالبانو تیر کال د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه وازمویل، خو د هر ډول هدف په ترلاسه کولو کې ناکام شول. په دې جنګ کې افغان امنیتي قواوو بری وموند.
اوس مهال په افغانستان کې د ناټو شاوخوا 10,000 عسکر د قاطع ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو سره کومک کوي. سید سلیمان اشنا، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د کوردی ملیشو په نظامی کاروانونو کې د امریکا د بیرغ د سرګندېدو په اړه د خبرونو له خبرېدو وروسته د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي چې په دې باب به له خپل امریکایي سیال ډونلډ ټرمپ سره خبرې وکړي. امریکا د کوردی ملیشو او ترکی ځواکونو ترمنځ د هر ډول تشنج او نښتو د مخنیوي په هدف د سوریې او ترکیې د سرحد په اوږدو کې خپل پام وکړی. دی رپورټ ته
اوځي کاروانونو له ترکیه سره د سوریې په سرحد کې د جمعې او شنبه په ورځ حرکت وکړ. ټولنیزو رسنیو هغه عکسونه خپاره کړل چې د کوردانو بیرغ د امریکا پر نقلي وسایلو څرګندوي.
مون په دا کسونه ولسمشر ټرمپ ته په هغه مجلس کې وروخی چې د می د میاشتې په 14مه ورسره کوو.
متحده ایالات د کوردانو د ملیشو ملاتړ د دې لپاره کوي چې هغوی د اسلامي دولت د ډلې سره جګړه کوي. خو د امریکا متحد او انډیوال هیواد ترکیه د کوردانو ملیشې ترهګرې ډلې بولي.
مونږ د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد شریکان یو. دا کسونه به وروخی او پوښتنه به ترېنه وکړو چې دا څه دي؟ که د ترهګرۍ خلاف جګړه په یوه مشترک دریځ پر مخ ولاړه نه شي، نو هغه څه چې نن له مونږ سره پېږي سبب ته به له یو بل چا سره پېښ شي.
د امریکا قواوو ځکه د سوریې په اړخ کې د پوځي ځواک څرګندونه وکړله چې ترکیې په سوریه کې د کوردانو پر قواوو هوایي برید وکړ او د سوریې کوردانو مظاهرې وکړلې او وی ویل چې په دغه برید کې د سیمې ملکیان وژل شوی دي.
سهار د وخته د دې ځای اوسیدونکو د اردوغان برید په کراچک باندې او په سیمه کې د ملکیانو وژل محکوم کړل. هغوی د اردوغان برید په روجاوا باندې هم محکوم کړ.
د ترکیې ولسمشر د یکشنبې په ورځ ګواښ وکړ چې په عراق او سوریه کې به د کوردانو خلاف نور پوځي اقدامات هم وکړي.
مونږ به نیټه وخت ورته څرګند نه کړو چې څه وخت پرې برید کوو. هغوی پوهیږي چې د ترکیې پوځ دغه راز سیمو ته هر وخت رسیدلای شي.
د ترکیې حکومت په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت له ډلې سره هم په جګړه بوخت دی، خو ترکیه دا ویره لري چې ښایي کوردي ملیشې په دغو هیوادونو کې د ترکیې له کوردي اغیانو سره یو ځای شي او د کوردانو د یوه جلا وطن لپاره د خاورې یوه برخه له نورو نه جلا کړي. ولسمشر ټرمپ دا ویلي دي چې د امریکا مهم مقصد په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې ته شکست ورکول دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د ننګرهار عامې روغتیا ریاست د پولیو په ضد واکسین داسل د یو شخصي پوهنتون پیل کو. زموږ همکار ضیاءالرحمن حسرت په دې حکله رپورټ را لېږلې.
په افغانستان کې د دولتي ادارو لپاره پر اسانتیاو د سنبال ودانۍ نشتون د حکومتدارۍ او په خپل وخت د اداري چارو د نتر سره کېدا پر وړاندې ستره ستونزه بلل کیږي. د پکتیکا ولی محمد الیاس وحدت وایي که څه هم ځینو دولتي ادارو ته په تېرو کلونو کې ودانۍ جوړې شوې دي، خو زیاتوي چې پر اړینو اسانتیاو سنبالو ګڼو نورو ودانیو ته هم جدي اړتیا لري. هغه امریکا غږ ته وویل زیاتره هغه ادارې چې خپلې ودانۍ نه لري د مرکز خرنې په کرایي کورونو او مارکیټونو کې لستوندو سره مل اداري چارې پر مخ وړي. هغه وویل
پولیس ولایو کې تعمیرونه نه لرو، همدارس په خپل په مرکز کې زمونږ ډېر ریاستونه اوس یا د کرایي په کورونو یا په مارکیټونو کې دي او یا په مناسبو ځایونو کې اوسیږي. تر لسو زیات ودانۍ ته مونږ هم د سخت کالي عاجل ضرورت لرو. د نیکه مرغه یو څه ودانۍ به سخت کالي مونږ ته جوړ شي.
ولی الیاس وحده زیاته کړه چې د پکتیکا پر مرکز سربیره په ولسوالیو کې هم ځینې ادارې چې په حکومتدارۍ کې مهم او کلیدي رول لري پر اسانتیاو سنبال خپلې ودانۍ نه لري. په همدې حال کې د ویل چې د پکتیکا د ولایت مقام لپاره یې تازه د یوه مجهز او نوي تعمیر د جوړولو چارې پیل کړي چې پر جوړېدو سره به یې د مامورینو د سرپناه ستونزه هواره شي.
دا د ښار او کور جوړولو وزارت له لوري پکتیکا ولایت ته جوړیږي. د زیرزمینۍ په شمول درې پوړه راځي، یعنی زیرزمینۍ لري او دوه پوړه د باندې. په هر پوړ کې څلور تاکونه دي، اشپزخانه ده، مجهز تعمیر دی. په دې سره به د ولایت مقام هغه ستونزې تر ډېره حده پورې حل شي چې مامورین یې د ځای د نشتوالي یا د کموالي له ستونزې سره مخامخ وو.
اوس مهال د پکتیکا څخه باندې 80% دولتي ادارې ودانۍ لري چې د وخت PRT د امریکا متحده ایالاتو حکومت، د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې، نړیوال بانک او ځینو نورو نړیوالو بسپنه ورکوونکو سازمانونو جوړې کړې دي. سید کریم د پکتیکا د اراضي ریاست یو تن مامور دی. د ده په وینا له دې کبله چې اداره یې خپله ودانۍ نه لري، اداري چارې په یوه کرایي دفتر کې مخ ته وړي.
اوس تر یو بریده دي موږ کارونه ټکنی دي، سم نه دي. نو که چیرې ودانۍ ولرو او ښه تعمیر ولرو، موږ کارونه او د خلکو کارونه به موږ ترسره کړي او موږ کارونه به ډېر منظمي.
د پکتیکا د ولایتي شورا غړي نه مطلب برای په دې نظر دی چې د دولتي ادارو لپاره د ودانیو اړتیا پوره کول پر حکومت د خلکو باور زیاتوي او هم د حکومت ولای په پراختیا او پیاوړتیا کې موثر تمامیږي.
دا که جوړی شي په دې باندې زموږ اداري سیستم جوړیږي او په دې باندې زموږ ټول مشکلات حل کیږي او په دې باندې زموږ د مامورینو، د رئیسانو، د مدیرانو هغه د ناشتې زیان پیدا کیږي. اوس ډیر خلک د ځای د نشتوالي له وجې هم دوی په خپله وظیفه سرته نشي رسولی. د دوی د وظیفې په سرته نه رسولو سره زموږ ټول ولس ته تاوان رسي.
په ځینو مواردو کې کمزوري کیفیت د ساختمانونو د ژر تخریبېدو لامل ګرځي. خو د پکتیکا چارواکي وایي چې د ودانیو د پایښت لپاره د ساختماني چارو پر مهال کیفیت هم ډیره توجه لري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په خپل هغه اراده باندې ټینګار کړی دی چې د امریکایي کارګرو ګټې به د هر سنه د مخه وساتي. د شمالي کوریا اټومي بلستیک توغندۍ پروګرامونه هغه څه دي چې جمهور رئیس یې مشغول ساتلی دی. د انتخاباتو د مبارزې په وخت ډونالډ ټرمپ په چین باندې ډیر سخت نیوکې کولې، خو د ولسمشرۍ د دورې د پیلېدو نه وروسته اوس غواړي چې چین ورسره همکاري وکړي. د امریکا غږ د خبریال مایکل بومن رپورټ موږ تاسو ته دراوړو.
جمهور رئیس ټرمپ د 2018 کال د انتخاباتي بمارزې په یاد په یو غونډه کې په عین موضوعاتو ټینګار وکړ. جمهور رئیس ټرمپ وایي،
We are not going to let other countries take advantage of us anymore because from now on it's going to be America first.
موږ به نورو هیوادونو ته اجازه ورنکړو چې له موږ نه ګټه واخلي، ځکه چې له اوس نه په اخوا به امریکا لومړی وي. د ټرمپ په قوله چین په مصنوعي توګه د خپلو اسعارو د ارزښت کمول بند کړی. جمهور رئیس د امریکا تلویزیون شبکې سی بی ایس ته وویل، د انتخاباتي مبارزې په وخت کې دا د سختې ویناوې وي چې بیجنګ د اسعارو کمولو ارزښت ته راوسته، او همدا علت چې چین او امریکا د شمالي کوریا د مخې په نیولو کې ګډه ګټه لري. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ زیاتوي،
نورث کوریا از مې بي مور امپورټنت دن ټریډ، ټریډ از ویری امپورټنت، بټ ماسیو وارفیر وذ ملیونز، پټنشلی ملیونز اف پیپل بینګ کیلډ، دټ از وی وډ سې ټرمپس ټریډ. ناو اف چاینا can help us with North Korea and can solve that problem.
خایچ شمالی کوریا بل تجارت نزیته مهمه وي، تجارت ډیر مهم دي، مګر په پراخ جنگ سره به په ملیونو کسان وژل شي. په داسې حال کې چې مونږ به وایو د ټرمپ تجارت که اوس چین د مونږ سره د شمالی کوریا په برخه کې مرسته وکړي او دغه ستونزه حلوي چې د امریکا لپاره هم موافقه نه ده. دیموکراتان د هغه څه په باره کې انتقادونه او حمله کوي چې دوی ویني چې جمهور رئیس هغه وعده پر ځای نه کړلی چې د امریکا خلکو سره یې کړی وي. دیموکرات سناتور برین شواتس وایي،
During the campaign we heard the president promise that he would keep jobs here at home, buy and hire American, and hold countries like China accountable for their unfair trade practices. But as president, Donald Trump has proposed deep cuts to job training programs.
موږ د انتخاباتي مبارزې په وخت کې د جمهور رئیس وعده اوریدلې چې کارونه به په داخل کې پیدا کوي، امریکایان به استخداموي، او د چین په شان هیوادونه به د غیر عادلانه تجارت مسؤل ګڼي. مګر لکه څنګه چې جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ پیشنهاد کړی دی، د کار پورې مربوط د روزنې په پروګرامونو کې کمښت راولي، په چین باندې د اسعارو په ارتباط ټاپه ونه لګوله، او د هغو شرکتونو مخه ونه نیوله چې په خارج کې کارونه تمویلوي. ټرمپ د فلیپین جمهور رئیس رودریکو دوترت ته سپینې ماڼۍ ته بلنه ورکړې ده چې هغه د بشري حقونو نه په سرغړونو تورن دی. د سپینې ماڼۍ د دفتر رئیس رینس پریبوس نوای،
He's been speaking a lot to all of our partners in Southeast Asia. The issue on the table is North Korea, and there is nothing right now facing this country and facing the region that is a bigger threat than what's happening in North Korea.
ټرمپ جنوبی شرقی آسیا کې زمونږ ټول انډیوالانو سره زیات خبرې کوي. د میز په سر موضوع شمالي کوریا ده، او هم دا اوس دغه هیواد د هیڅ شي سره مخامخ نه دی، او سیمه چې د ستر ګواښ سره مخامخ ده هغه څه دي چې په شمالي کوریا کې پیښیږي. جمهور رئیس ټرمپ د امریکا د سی بی ایس تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ یون د یو ځیرک کس په حیث یاد کړ. هغه په دې باره کې تفصیل ورنه کړ چې که پیونګ یونګ خپل اتومي او بالستیک توغندیو پروګرامونه بند نه کړي، نو څه اقدامات به په خلاف وشي.
د درنو ردم کو تاسو ته امریکا غږشنا رادیو نه زمونږه خبرونه واوریدله. د دویم برخې خبرونه لپاره زمونږه خبرونه ته وخت پاتې شي. اوس د دری برخې خبرونه پیلېږي. موږ تاسو ته د هیله اجازه غواړو چې د دری برخې خبرونه به واورئ.